السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه تموز احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو د خبرونه تر ډیره د هیلو وړانګې رادیوي ډرامې او د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرام تاند څنګ ته ځانګړې ده. خو د معمول په شان د هر خبرونه په پیل کې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم. له هرات څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه را رسیدلي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د خبر له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس د شنبې ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجې و چې نن سهار د هرات ښار په 28 کیلومترۍ کې سیمې ولړزولې. د خبر له مخې نننۍ زلزله د ځمکې په 10 کیلومتره ژورتل کې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادي راډیو ته ویل چې د زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. په عین حال کې د هرات د حوزوي روغتون یو چارواکي ویلي دي چې له نننۍ زلزلې وروسته د روغتون ته یو مړی او لسلو زیات ټپیان راوړل شوي دي. له دې مخکې د شنبې په ورځ هم یوې زلزلې چې د هرات زندجان ولسوالۍ مرکز و د سیمې اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي تلفات واړول. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق پرون وویل د هرات په زندجان ولسوالۍ کې تر ټولو زیات انساني تلفات پېښ شوي چې د مړو شمیرې 1300 ته رسیږي او شاوخوا 1500 تنه نور تري تم دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې له زلزلې وروسته د احتمالي قحطۍ په اړه خبرداری ورکړی. د آسیا پاسیفیک حوزې لپاره د دې ادارې سیمه ییز مشر جان آیلیف یوې جرمنۍ ورځپاڼې ته ویلي دي چې له افغانستان سره د مالي مرستو په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی، نو ځکه د قحطۍ احتمال شته. آیلیف وویل د افغانستان لپاره د ډبلیو ایف پی بودیجه د تیر کال پرتله په سلو کې تقریبا 80 کمه ده. هغه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره د ملاتړ کچه لوړه کړي. ډبلیو ایف پی مخکې هم خبرداری ورکړی و چې که د افغانستان بودیجه زیاته نشي نو اړو افغانانو ته د مرستو په رسولو کې به کمښت راشي. د اسرایلو جنگي الوتکو یو ځل بیا د غزې پر ترانګه بمباري کړې ده. د اسرایلو دفاع وزارت نن سهار وویل چې لسګونه اسرایلي الوتکو په دې هوایي عملیاتو کې برخه واخیسته او په الفرقان سیمه کې له 200 زیات اهداف وویشتل. په تیرو 24 ساعتونو کې دا دریم ځل دی چې اسرایل د غزې په ترانګه کې په لویه کچه هوایي عملیات کوي. د اسرائیل دفاع وزارت وایي چې په ټوله کې له 450 زیات اهداف وشتل شوي دي. د اسرائیلو د دفاع وزارت ویان جاناتان کانریکوس نن وویل چې پر اسرائیلو د حمله او بخې پر اسرائیلو د حماس د شنبې ورځې په پراخه حمله کې د وژل شویو اسرائیلیانو شمیر اوس 1200 ته لوړ شوی دی. د ترکیه او روسیه ولسمشرانو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د کړکیچ د پای ته رسولو په اړه خبرې کړې. کرملن وایي چې د رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین د پرونیو خبرو تمرکز په منځني ختیځ کې پر سمدستي اوربند او د خبرو پر بیا پیل و. د ترکیه جمهوری ریاست وایي دواړو مشرانو د زیاتېدونکي کړکیچ د مخنیوي او سیمې ته د بشري مرستو د رسولو د تدابیرو په اړه خبرې وکړې. کرملن په یو بیان کې د ملکی تلف د ملکی وګړو د تلفاتو پر زیاتېدو خپګان څرګند کړی او په عین حال کې ویلې دي چې روان کړکې چې یوازې د فلسطین او اسرائیلو د دوو دولتونو د پلان پر بنسټ حل کېدای شي. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن افغانستان له کوربه هندوستان سره لوبه کوي. د لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 1 بجه پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادۍ راډیو ته وویل دوی هیله مندي چې نننۍ لوبه به افغانستان وګټي.
که څه هم موږ ونه شو کولای چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړو، خو بیا هم زموږ روزونکو د لوبغاړو سره کار کړی دی، کافي چمتووالی نیولی دی، په خپلو نیمګړتیاوو کار کړی او تمه کیږي چې د هندوستان په وړاندې به ښه لوبه ترسره کړو.
په سګنی نړیوال جام کې د افغانستان بله مسابقه د را روانې یکشنبې په ورځ له انګلستان سره په پام کې ده.
رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درانو دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم. د هیلو وړانګې ډرامې ته ښه راغلاست. تاسو په تیره برخه کې واوریدل چې پلاستیکونه او پلاستیکي لوښي څومره خطرناک دي. د پلاستیکونو کارول انسانانو او چاپیریال ته ډیر زیانونه او منفی تاثیرات لري. دا ځکه چې پلاستیک او پلاستیکي لوښي تر پیړیو ژوندی پاتې کیږي او نه خاورې کیږي. آیا پوهیږئ د پلاستیکونو په ترکیب کې چې کم توکي کارول کیږي له زهرو کم نه دي؟ دا د دې لامل کیږي سو د انسان په وجود کې د ځینو هورمونونو د فعالیت مخه ونیسي، آن تر دې چې د جنسي کمزورتیا لامل کیږي او فکری تمرکز ته زیان رسوي. درنو هیوادوالو، هیله ده چې تاسو هم دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړئ. سو د پلاستیکونو د زیاتې کارونې مخنیوی وشي، سو ځان او چاپیریال مو د دغه توکي له شر نه په امان پاتې شي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو را بولم د هیلو وړانګې د ډرامې اوریدو ته. نو دا تاسو او دا هم ډراما.
ښه مولوی صاحب، پرون خو زه نه وم، خبر شوم چې د فرهنګي مرکز په حق له مشرانو سره خبرې او مشورې کړي دي.
هو سنګینا، ښه شوه چې خبره دې را یاده کړه. پرون مو له ټولو کلیوالو سره د فرهنګي مرکز په نامه باندې خبرې وکړې.
ښه مولوی صاحب، دا خو ښه کار شوی دی. والا
د خوشحالۍ خبره دا ده چې د کلي د فرهنګي مرکز لپاره مو یو ښکلی نوم انتخاب کړی دی چې له تاسو سره یې هم شریکوم. موږ ورته سلامت نوم غوره کړی دی.
څومره ښه نوم دی سلامت.
رښتیا هم چې ښکلی نوم دی.
زما هم خوښ شو، ښه نوم دی.
ټولو ته مبارک او بختور شه، ښه نوم دی. خدای دې موږ او تاسو ټول سلامت لري.
آمین. خبره دا ده چې د کلی ټولو مشرانو دغه نوم انتخاب کړ او ما ته یې وویل چې د کلی نور ځوانان او مشران چې خبر نه دي خبر یې کا. دا دې تاسو هم خبر شولی.
خیر سه مولوی صاحب. هو مولوی صاحب، دا ښه خبره ده چې د فرهنګي مرکز لپاره ښه اختیار آماده شوي دي. زه به سبا له خیره له خپل رئیس سره د کوهي د جوړولو پاکله خبرې وکم چې زر تر زره پې کار پیل کړو چې موږ او تاسو اوبو ته اړتیا لرو. کنه
ډیر ښه مولوی صاحب، د فرهنګي مرکز کارونه خو ماشاءالله ډیر ښه روان دي. دا دې نوم موږ ته انتخاب شو. اوس به راشو هغې بلې موضوع ته. مولوی صاحب،
کومه موضوع؟ امید ده
هغه د پلاستیکونو خبره. تاسو ویل چې باید له کلي نه پلاستیکونه پاک کړو چې چاپیریال او موږ ته زیان رسوي. ما په دې هکله ښه فکرونه کړي دي.
ښه، دا هم ښه خبره ده. څه فکرونه دي کړي دي؟ موږ ته یې وایه ځوانه.
اول خدا چې موږ او تاسو باید ټول کلیوال په دې خبره پوه کړو چې تر دې وروسته له پلاستیکي کڅوړو نه هیڅ ګټه وانخلي. دویم دا چې موږ او تاسو په کلي کې ژوند کوو او په کلي کې پلاستیکونه ډیر نشته. که یوه ورځ حشر وکړو نو په کم وخت کې ټول کلی له پلاستیکونو پاکولی شو.
سنگین لالا، په دې حشر کې زه او زما ټول دوستان برخه اخلو. ګلالۍ هم ورته راځي.
سمه ده ګرانې خورې، دواړه به یو ځای ورشو.
ډیره ښه خبره ده، موږ او تاسو ټول پکې برخه اخلو. زه به د کلي له مشرانو سره خبرې وکم او د حشر ورځ به معلومه کړو.
بالکل سمه ده.
و مولوی صاحب، قربان شم، ته د حشر ورځ وټاکه، نورې ما ته خوشی کړه. زه چې پسې ډور را واخلم نو په یو ډنګ سره ټول کلیوال خبروم. هیڅ غم مه کوه.
دادې یو پلاستیک مې پیدا کړ. دادې ما پیدا کړ.
سنگینا، ریحان خان څنګه دی؟
اوهو مولوی صاحب، پوښتنه مه کوه. ډیر سخت مست او پهلوان ماشوم دی. ښه مو ورسره سات تیر دی په خدای.
ډیره ښه ده، خدای تعالی دې تل روغ جوړ لري. خو دا امید څه شو ناڅاپه ورک شو؟
هغه دی، هلته لګیا دی د ملالۍ او ګلالۍ ویډیو اخلي. کور یې ودان. ښه ده، عکسونه او ویډیو ماشومان هڅوي.
و ځوانانو، وای هم خورما هم ثواب. دا دې نن مو دوه ګټې وکړې، هم موږ او تاسو ورزش وکړ او هم ملالۍ او ګلالۍ پلاستیکونه ټول کړل. دوی دوارو هم داننن حشر پیل کو.
هو مولای صاحب، موږ او تاسو باید د دې چې ټول کلیوال تشویق کو چې د کلی په پاکوالي کې له موږ سره برخه واخلي. د پلاستیکونو راټولول اسانه کار دی، ډېر درون کار نه دی چې واړه او زاړه یې ونه شي کولی.
بالکل همداسې ده.
سنگی لالا صبر وکړه چې موږ هم در شو. لالا لږ په کرار سي چې موږ هم در ورسېږو. څومره زر زر تګ کوئ.
سمه ده سمه ده، راشئ.
یاره خو د دې نجونو له لاسه زه ستړی ستومانه شوم. ورته وایم ودرېږئ چې فلمونه مو واخلم، خو دوی په یوه منډه دي.
سمه ده همې جانه. مولوی صاحب، په فلمو عکسونو کې له خیالي ګل نه امید ډېر تکړه دی، ښه ښه فلمونه اخلي والا.
خیالي خو هوایی بنی آدم دی، تل په خپلو خیالونو کې ډوب وي.
سنگی لالا، دا دې نن موږ هم ورزش وکړ او هم مو پلاستیکونه راټول کړل.
آفرین، تر دې وروسته تاسو په خپلو کورونو کې ورزش وکئ، تل به صحتمند اوسئ.
نو په کور کې کله د منډو لپاره ځای شته؟ ریښتیا وایي
مولوی صاحب، هغه زموږ او ستاسو د منډو سیالي مو همداسې پاتې شوه لکه چې.
نه 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 پاتې کیږي، یو ځل دا فرنګي مرکز له خیره سره جوړ شي بیا به د منډو سیالیان پیل کو. دعا کوئ چې سلامت جوړ شي.
خا خا، زه وایم چې ولې مو په فرهنګي مرکز د سلامت نوم ایښی دی؟ دا ځکه چې په دې فرهنګي مرکز کې به د ورزش برخه هم وي.
یوازې ورزش نه، دا فرهنګي مرکز به ډېرې برخې ولري. لږ صبر وکړئ چې یو ځل خو جوړ شي.
وکیلوالو، لږه شیبه غلي شئ چې ملک صاحب حضرت خان تاسو سره خبرې کوي. ملک صاحب مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو کلیوالو، نن منګه او تاسو د مولوی صاحب عزیز الرحمن له برکته دلته راټول شوی. مولوی صاحب زمنګه او تاسو د کلی لپاره ستر برکت ده، تل خخه فکرونه کوي او عملي کوي. نن دلته راټول شوی او څو لخپل کلی او شاوخوا سیمونه پلاستیکونه راټول کو چې هم کله خلای او پاک شي او هم له ناروغیو او میکروبونو نه خلاص شو.
دا زمنګ کله ده او زمنګ کله موږ ته داسه ده لکه کو.
مولوی صاحب، زموږ او ستاسو د کلی فرزانی نرسی موږ او تاسو ته دستکشې، ماسکونه او د لاسونو مینځلو صابونونه را لېږلي دي. ویل د حشر په وخت کې ماسک او دستکشونه کار واخلو او اخر کې خپل لاسونه او مخونه په پاک اوبو او صابون سره ووینځئ چې مریضان نه شئ.
له فرزانۍ نه باید ډېره مننه وکړو. رښتیا وایي، مونږ او تاسو باید د حشر په کارونو کې د خپل ځان صحت ته ډېر متوجه اوسو. داسې نه شي چې د کلی په پاکولو کې خپل ځان ناروغ کړو. اخره چې ټول دستکش او ماسک نه ګټه واخلو.
سنگی لالا، ما ته څو جوړې دستکش او ماسکونه راکړه چې کور ته یوسم. مور مې کور او د کور شاوخوا پاکوي.
سمه ده، خور کوي، واخله.
ماشاءالله، نام خدای دې وي ملالې جانی. سنگینه داسې به وکړو چې کلیوالی میرمنې دې یوازې خپل کورونه او د کور شاوخوا سیمه پاکه کړي. ضرور نه ده چې ټول کلی نه پلاستیکونه راټول کړي. د کلی لپاره مونږ او تاسو یو.
ولا ښه خبره ده مولوی صاحب، هغوی دې یوازې خپل کورونه پاک کړي.
بالکل، زما د زړه خبره مو وکړه. ښه پلان دی. ښه نو درځئ چې حرکت وکړو. خیره سره ورځئ، نو مخکې شئ. هر ځای کې مو چې پلاستیکونه لیدل راټولوي او په بوجیو کې اچوئ چې یو مناسب ځای کې خوندي کړو.
بالکل سمه ده، درځئ چې حرکت وکړو.
والکه چنار ګلا، کاریګر خو لګیا دی میدان پاکی. تور ته د چایو ترتیبات ونی سات چې حشرګر بس تړي شوی وي.
خوشاله کا، چای می وختي تیار کړی دی. اوریسیا مولای صاحب ته خدای خیر ورکي. ډیر مزادار خرمای راوړي، اغه هم تیار ده.
کور دی ودان. والکه چنار ګلا، دا او دان دی ولې دلته یې خره د کیڅ دی؟
کور دی لغاله ډاکټر. خوشاله کا، ساته چنار ګل څه ساده کاری دیکھ میں دلاسن وینزلو لپار او بوئی کی دی او ترسنگ دلاسن وینزلو صابونا وی کھے دے فرزانے رالے گلے وہ چلا شر روس اپنے لاسن وہ منزو چ مریضان شو.
یارا نو وائم چ دازل دے ستا کور لغلے ڈاکشی سام ترتیبات دی نی ولی دی کور دے ودان چ نارگلا.
کور دے لغلے ڈاکشا، دعا دے پکار دا. کلیوا لاڑ لو پدی گرمی کے پلاسٹیکو نہ راٹولئی خولی تو یی. موږ دومره حق نه لري. د غرمې ډوډۍ په کورونو کې وخړه، دمازیگر چای با منگوار کو
یارا چنارگولا پا خاک ساره او سخاوات خو می دیر خواهی بس دا سهو که دی زوانانو تا وای چه دا میدانی زر پاکه کی چه اشرگر با اوس را و رسیگی حالا نو
سماده خوشحالا که خوبا دینو وایل چه دا دی کویستلو کار کلا شروع که گی لخیره
هم دیش پا ورازو که پیکار شروع کهی دی کاریگر و دوده حاجی شیرین پا غاره خیسته دا چه کلا کار شروع شو بیا با حاجی شیرین تا خبر ورکو
بیا خونو دا کاریگر و با خسا تیر بی خی غاره غاره خورو اگان با نوشی جان کی زکا چه حاجی شیرین لغاره سرا دیر جور ده
هم دی غاره خو حاجی شیرین تا دزره تکلیف پیدا که چه اوست نور پیختنه کی چه نرگولا تی اوغای گو که چه میدانی زر پاکه کی
پسترگو وورونو لب بیڑا و که چه اشرگر اوست را رسیگی ستری بوی میدانی خب پاکه که
چنارگولا زموږ ستاسو کلیوال ماشاءالله ډیر ښه اتفاق او ډیر ښه فکر لري ټول په یوه خبره دي شکر دی د همدې اتفاق او اتحاد له امله د سړک خاوندان شولو کله مو پاک شو ډنډونه ډک شول پاکي او نظافت ته توجه ډیره شوه خدای دې همداسې هوښیار او په اتفاق لري
او شکر دی زموږ کلیوال ډیر ښه روان دي د شاوخوا کلیو خلک هم ډیر صفتونه کوي هر وخت ځوانان او زاړه راځي او زموږ ستاسو کلی ګوري
بس دا د ښو مشرانو او هوښیارو ځوانانو برکت دی
خوشحاله که هغه دي اشرګر په خیر سره راغلل
وای ماشاءالله ماشاءالله دا خو ټول کلی راوته دی خدای دې له بدو سترګو وساتي هله نو راشه چې چای یوسو
بسمالله هر څه تیار دي درځه
شب نام رینداری رسا موبایل کیو گورو چه ریحان جان تا ده پولیو واکسین کلاو کو
و ریندار ده جارشا مونگالا کلینیک نا ده ریحان جان لپارا مکمل ده واکسین جدول واخسته ده واکسین وقتونه معلوم دی سام صفای او کارد دی طول واکسینونه مرتبو کرل بیار آغلو
خسم رخه
و ریندار ده جارشا ده واکسینونه پا هر شفاخانی او کلینیک کشتا یاو هزی نسلین ترور سارا نشتا
تو گورو چه دی قندولک ده مشاوششم ونه نیو
سنگین لالا ده او ایلی چه یو لوی ختم و خیرات باوکو طول کلیوال او دوستان برا او غوارو خاخ وندوارا میله باوکو
وی لالا جانمی قربان شم زمگل علی جان سر خیل خوشحالی کام او چنبه و هو چه ریحان جان ونه و اسمور بیلاسو بخی عمل رمه هیسی را تا خوشحالی و نکره
در نجار شم تا چمبا و وحا و ریحان با در تا خوخی کوی
داخل آورو که ده لکه پلاستیکی نانسکه
وا دوری دل چه میویلی سو پلاستیکی گوده نه ماما جانه در تا خوشحالی کوم
اما دی جار شا پا خدای ریختی هاوی سنگه او گودم بیده پا قاشو چما تا ولی پلاستیکی نانسکه وی اما دی صدقشه تو پلاستیکی نمزه که نه تو ده اما نابغه اما دی در تخه چنبه وحی
داده او دریگه چی اما جانه دیوار کما صبر چی او چه دی کما مور جانه تراشه داغه سی ملالی جانه غیگه دی خلاصه که اونیسا لاسونه دیم خلاص که آفرین
او دریگه چی لاس می تینا تاو کم چونه ولگی الله سمره کلی ده نازوله
وی هاگه ده در ته او خندل
خوب خدای هو ده کته ورت گرانه ایما ماتم گرانده ده ما خنده ورنده ریما چای کم
هو ولی نه ما چای که
نا موجانی می ویل ما شون دیر ما ما چای که و ور سر خبره او که و نازوار که
خیر ده تر ورجانه می دیر پام نیسی
نا ویلی ماشوم لکه گل نازک دی باید لاس مخا و شوندی دی پاکی وی آخی نبغیر مچه نکه چه مریضی گی
دا سیخ کاری چی ترور جانه تا می دیر گران دی
هو پرون زما دا ماشوم توب طول کلی را وخستل بیا او ویل نا دا زاره دی خنه دی چه ریحان جان دا تا زاره واغوندی ورتا نوی جوڑم بی داغی ناوا سڑی گی
ترور نمی صدقه شما وقتی دی یخنه غم و مرتو خوره
وی دولی جاری لکه چه جو بند میکه سپه وشو
اتمن وگه شوه دی شدو وقت دی او دریگه چه شده ورکم
چه وگه دی دا دی وخلا شده دی ارتوار که
اما جانه رای که او راشم مردی جارشم وګې شوې راشه چې شیدې درکم.
دی الکساندر ونه ک نیم ساعت دی واده نن تیر شو.
حتمن کوم مشکل سره مخ شوې ده.
یو زنګ ورته وای چې چیرته راسیدل ده.
مولوی صاحب ته یو زنګ ورته وای.
پسترګو تاسو ته کټونو کې سوري لاندې کینی چې لمر تیز ده. ته صبر چې زمي دا ټلیفون راواخلم. دغه ده
والا رښتیا وای ګرمي ډیره ده او زه تګ شوم.
دا ده واخله ما سره یو بوتل وبشته واخله.
شکر خدایا کور دی ودا
دارو دشه.
بلی سنگین خانه السلام علیکم چیر تل خیر را ورسیدی؟
علیکم سلام مولای صاحب لاره کیو څو دقیقې وروسته رسیدو.
سمدا مونږه انتظار وباسو.
خم مولای صاحب څه ویل؟
لاره کی دی اوس بر ورسیږي.
زخه شو خاطرم جام شو. رښتیا خوشحال کاکا دا بالښتونه زمونږ د کور نه دی.
دا کټونم ستاسو دی کارم چې شروع دام د کاریګرو لپاره راوړل. امید جان عاشق خلا او چنار ګل راوړل.
خی وکړل ما ویل چې څنګه نظر کې می آشنا لګیږي.
تاسو دی خدای تعالی ژوند دی لري ملکی خو اسانه کار نه دی. تاوانونه او طوفانونه لري.
وای نام خدای دا خو سم لکه یو کور دی څه ډوډۍ جوړې کړي.
دا د ساکندنی وسایل دي هغه برمیسا لکه د ملک خیرو د کلی.
او خدای دې سنگینه او رئیس ته خیر ورکړي. لوی کار وکړه کور ودا.
آمین.
نو بیا صبر چې ورته اشاره وکم چې موټر دې ډډه کې ودروي. زما په خیال چې وسایل یې ډیر درانه دي.
او فکر کوم ټول وسایل په یو موټر کې راوړ کړی. دا دې په خیر راورسید. دا خو ډیره جوړه څه وای. عین دې چې هغه منطقه او د اوبو اصلي رګ ته ځان رسې. لکه کوبۍ د زګاغونې نه ده چې څو وخته پاس وچشي. دا نو هم داسې پاتې کیږي.
السلام علیکم.
علیکم
السلام.
سلامات اوسئ. و بخې چې لک ځان مې وکړه. د انجینرانو خپل کارونه درلودل. د هغه لپاره لک ځان شو.
مهمه خبره نه ده. مقصد کار مختلف شي. دام د ساکین دل دی هغه لوی او خه په قانون برابر چې د دولت اجازه لري.
دا ټول د خوشحال خیلو کلی د خلکو اخلاص ته. خنو اول انجینر صاحبان کټونو کې کیناوه. چای او ډوډۍ تیار دي. ډوډۍ دی خوري تم ډوډۍ خوره بیا به سره خبرې وکړو.
تاسو ډوډۍ نه خورئ؟
مونږ خپل کورونو کې خوړلې. دا ستاسو حق دی. شوکولا تیار کړه او بیا چنار ګل سره ژرندې ته لاړه.
خانو سماده سلامات اوسئ. ډیر په تکلیف شوئ. زه په خپله تیاروم. تاسو تر هغې د څه ځای معلوم کړئ؟
مولوي صاحب تا نقشه راوباسه چې چیرته ده.
راځئ چې لاړ شو هملته به نقشه وګورو. بیا چې ډوډۍ وخوړل د فنی او مسلکي نفر په مرسته ځای به پنه کړو. درځئ چې لاړ شو هغې ونې لاندې به ودرېږو. هملته به نقشه وګورو. بیا چې ډوډۍ وخوړل د فنی او مسلکي نفر په مرسته ځای پنه کړو. هغوی زموږ هم ښه پېژني او موږ نه څو څو ځله ښه پوهیږي. شاید کومه منطقه چې موږ پنه کړې ده مناسبه نه اوسي.
رښتیا وایي. راځئ چې لاړ شو. دا دې سم شو. ښه کومه ده دا څه په نقشه کې چیرته ده؟
دا ده دلته یې نښه ورکړې ده.
ښه ښه کوم ځای ده؟ د میدانی کومه حصه ده؟
فکر کوم چې هغه ځای دی.
هغې نه لږ دیخوا. ته صبر چې انجینر صاحب پکې څه نظر ورکوي.
هر څه چې ویلې منو یې. دوی مسلکی خلک دي. ټول عمر په همدې کارو کې تیر شوی.
رښتیا وایې. توکل په خدای.
وی تو ګورا ما پختنه مونږ کړه چې شین چې څه یو کتور
ترور جانې فرق نه کوي زی دواړس کم.
ها ها خوش نصیب ای زه تور چای سره عادت یم. شین چای سره می د خولې مزه خرابي.
ها شکر دې تور چای مې دم کړه.
خور جانې نیت دې صاف دې کین ډیر کم خلک پیږي چې زه تور چای سکم.
دارو موشه نسرین ترورې په هغه چې ولې میرا غوښتي یې
نه والا څه پوه شم بزرګ خونه یې ما خنوات منی کوم خبره خدا چې غوښت دی ما اغه فرزانه سره او
والا خبي غم باشه خزه خوې
ملک صاحب څنګه څه بي غم باشه میکړی دا
نام خدای دی وی زه یو خلک د کار په ځکی بي عزت کوي زوروي بیا کاره کوي چې هیڅ خبره نه ده شوې.
خدایا خیر کې دا کارونه دې چې ویل ما کړې دي هیڅ مې یقین ناراضي.
ښه فرزانی لورې دا څه وایي؟ زه ته یې ورته ووایه.
ملک صاحب بیخي مې شرم راځي، څو ورځې مخکې راغله او ډېرې وزورولم، اختار یې راکړه. مام کولی شو چې لکه دې غوندې ځان بد کړم خو ومې نه کړه. کله چې مې ورته وویلې د لاسه د شکایت کوم، وی ویل چې لاس دې خلاص.
ویلا توبه مې ده خدایه، زه څه پوه شوم چې دا فرسانګه که دومره دا خبره غټوي. ما ویل شاید نورو ښځو سره یاده کړي. زه څه خبره چې تاسو ته یې زحمت درکړی دی، که پوهېدم چې داسې یو کار کوي هېڅکله به مې ته نه شکایت نه وکړې.
افسوس دې ستا په حال وي، ته ښه پوهېدې چې هغه څه وایي، مګر خبره دې کې ده چې د چا پروا نه لري. ته دې بیا دا خبرې په ځای پرېږده، ناروغ ته د سودا په سترګه ګورې او ښکار غوندې ورپسې. همدا اوس پوهېږې سنګین خو لیونی نه دی چې یو خروار پیسې د خپلې ښځې په ولادت کې مصرفي کړي. هغه پوهېږي چې دا یوه مهمه خبره ده. اول ته ده ووایه کوم واکسینونه چې کلینیک کې کړي دي ته تېنه خبره یې؟ ته هغه پېژنې؟
واکسین کړي؟ زه څه پوه شم؟ پیسه داره خلک دي، هر رقم واکسین چې زړه وغواړي خپل اولاد ته یې کوي. نو
هغه خبره نه ده، واکسین خپل تقسیم اوقات لري او د تطبیقولو قانون خو سر په خوده نه کیږي چې ته فرمایش ورکې او نور درته پیچکاری وکړي.
دا دی اوس پوه شوې، هر شی ځان ته رقم او طریقه لري. تو خدای چې ولادت تا سره کړی وای او بیا تلا واکسین جدا بل ځای کې کوو، هغه معلومه نه چې څوی باید ورکړی وای. صرف د دې لپاره چې افتخار کړی وای چې ولادت د نسرین ترور په لاس شوی دی.
ملک صاحب خیر دی، دومره مزاورانو نور به د فرزانه جان پسې لاړه نشي.
د امید مورې ته غرض مکوه، دا دویم ځل دی، دا د ملکۍ کارونه دي، زه یې مسؤلیت لرم. سبا ورځې کوم حادثه وشي خو ما نه پوښتنه کیږي کنه. پاس د دې نه دې پام ونیسه او چاته ضرر مه رسوه، که نه دا خبره به ډېره لویه شي.
راپور مې ورکي، خبره مې لویه کوي. زه مسکینه او بیچاره ښځه خو څوک نه لرم، سره سره رفتار کوي. خیر دی، خدای خیر سره دی.
بس بس موٹی چار شا مشاڑا رشپے دم چڑلے کدا سے کبھی نو بیا ماں پریشانہ کبھی زویا کم زائد خوگی گی خدای مکا مریض ہے. بس بس امای کور چنه درد لري او نه تبه مقصد خپل مور زوروي.
زما قندن نوګک، زما شیرین نوګک، دا ما قندا شبنم ریندره می ما پازا بوا چې د در نه خپه کیګم. شبنم ریندره یو ګورا په خدای غلی شو، د ما په خبره پوه شو.
دا نه خشو چې زه زر زر کالیا او پمپرونه تیار کوم. هلا ورندار دی جارشا، اما غلوی د سکاول راکا چوس بدی لالا را ورسیگی.
چرت زی
او ایر اختیاطا تا میونو ویلی خطرور می خبره ده. نن باید کلینیک تلار شو، آقا دکتر اوست نده ریحان جان دکتر شوی. بل زی تای نبی آیا ما لالا دی دی دفتر موتر راولی او زود خیره، کم را سر لالا شا چیم رست او کی.
دادی وخلا رختیا اولی بیایی خدای ما کمریز شوی.
ملاقات د زو او تاریخ اوم ورځ ده، لاړ شو چې ډاکټر څه وایي او څه مشوره راکوي. مونږ ته ویلي وو چې راشي، څو دورې نورم باید لاړ شو.
زه نه په دې خبرو نه پوهېږم، څومره سخت خبرې دي.
زه هم دومره تکړه نه یم ملالۍ جانې، خو دا خبرې ټولې د واکسین په کارت کې لیکل شوي دي. د واکسین د کارت له مخې نن یې وار دی چې باید کلینیک ته لاړ شو.
د لالا نه مې جار شم، پلار جان او مور جان مې ویل سنگین لالا تا ریحان دیر گران دے.
ریختیا وائے لالا دے خپی جندلائی. خانو رازا چی آویلی تا اوزو، جو شکر دسکلو با بام واخلو، نور شایان میں خود دسکول کیے خی.
خانو زی دسکول اخلم، تا ریحان جان را واخلا.
ام دا سی کو سنگ خواہ وادا بنی آدم تازا کبی، خدای چی ریحان جان میں خپی چلائی دے.
دا دسکول سمرا درن دے.
خیر دی، زی اخلم.
نه زی اخلم، ته ریحان جان واخلا، اوس هسیم په موټر کې کینو د خیره.
لالا دی دی ویلی و چې ورسېدم آران وهم، درځه چې د خیره لاړ شو.
مور جانې مونږ لاړلو، ور بند که. د خدای پامان.
ترورې د خدای پامان.
هغه د کوټې د کړکۍ نه مونږ ته لاس خوروي، وای د خیره لاړ شي.
درځه مخکې شه. وای څومره وارخطا دی، ودرې دغه دی راغلو نو چیغې مو ورته وهلی نه شم. راځه چې لاړ شو.
درځه چې ځو.
واکسین ولی ماشومانو ته مهم دی؟ دا ځکه چې ستاسو د ماشومانو ژوند ژغوري. واکسین بی ضرره او خوندي سیز دی. واکسین ستاسو لګښتونه کموي او ستاسو د ماشوم روغتیا تضمینوي. واکسین نورو ماشومانو ته د ناروغیو د انتقال مخنیوی کوي. نو د خپلو ماشومانو واکسین اول مه هیروئ. تر بلې ډرامې مو روغتیا په برخه اوسه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب، کدی اجازه وی او دوه خبره مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دی وکه.
ملک صاحب، که یو د خیر کار وکي.
وای نوروز خانه، چې زما په بس پوره بی ولی نه.
ملک صاحب، ته مو مشره او سپین ږیره یې، راځه د عاشق او چنارګل دوی ترمن سوله وکه چې بیرته سره پخلا شي. وبال لري
عاشق څوک دی، چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خیلو د کلي دی.
څه څه دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا، په راډیو کې د هیلو ډانګا یو ډرامه خپرېږي، نوروز وروره ماغه ډرامه درته یادوي.
یاره نوروز خانه له خندا دې مرګ، دا خو ډرامه ده، ډرامه زوره وره.
ښه، نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو ډانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
چنارگل
ماما، شمس ډیر مردار خورا لگ دے، ځکه خو تل مریض وی، کله ناولی وبس کی، کله ناولو ځایونو کی لوبی کوي، اوس زده مردار مڼا خوري. ته دې مانی ته وګورا.
وی دا خو پر اختیا چې ډیره ناولې ده. شمسا ملالای خوایی، دا مانا خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداسې منې خوري، یوازې زه خو نیم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو ډانګ ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
وا وا، څه ښه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو ډانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسیونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی، بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دي تازه دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کوي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅیږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهیږي خو په هر شي باندې پوهیږي، لږ په هر شي باندې پوهیږي. چې دا سې طریقه نه ده، د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډیره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډیره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملا کار کوي دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پوهنتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک پرس کوي په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغزن پو کې هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نیو مهارتولو ژوند کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي په خاني دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څه خیره پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بل اخر په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا بیاز د کولو دی بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړه څه ډول د کو دا ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه و فیصد خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونه خلکو پانتون لوسته خو عامد نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه و فیصد ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي خزبندې جوړ کړی ده هغه یې لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي او هغه پاره برخه کې دی کارآفرینی یا دی کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي افغانستان کې امریکا کې هر چیرته دي، اما دنده ده، یعنی تا د ځوان تر پایه پورې نس کولای سي ډیر دي هر څه امکانات درکې. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر سوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون کته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټول هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري، درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خدای کې د کورنۍ
کاسوی چې هم زما خوخوي هم زما د کورنۍ خوخوي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي خده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالات ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
داروزیم زه فکر کوم داسې کس وی چې هم زما خوخوي هم زما د کورنۍ خوخوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوخه وسیږي.
ځانور خان تڼایم د خوست ولایت یم. وعده مې نه دی کړای کورنۍ په خوخه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپل خوخه تر ډیره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، د حقیقت نه نه پويږي، هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
د کابل اوسیدونکو صالحه وایي که واده د هلک او انجلۍ په خوخه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې جلی واده یا لک ته ښځه کوي باید د دواړه هم نظر وي، ځکه د جلی لخوا بیا ډیر نظر وي، ځکه چې جنکیان د مونږه ډیر سرنوشت خرابیږي، بیا هغه د میړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډیر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلیږي، دوه طفلان لري مونږ ته هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید همداسې ووایې، مجبوره یم، دغه د نفر ده چې ډېر شرم ده، دا خو د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه، ننګ غیرت مهمه ده، مونږ افغانیان استو، مګم هغه ژوند د دوه نفر ډېر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا ننګ غیرت د مونږ د نیکو کمه ده، هلکه عمر زندگی تباه کېږي، د جلی مځکه تباه کېږي.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپلې خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه وه خو پلار یې ګل ورکړ او د یوه ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خور یې خوشحاله نه ده خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده، مونږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده، که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېدا هم ترې نه شي، او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړین او ضروري ده هغه ژوند هم نشي تېرولی، او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلی ته سخته تمامېږي، ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي، داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې مونږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خور یې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی، حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله هغه هم ونه منله، ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دېنه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي، او وړه هم وه چې ور یې کړه، نو د هغې هیلې یې ورته پاین ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویرژولې، او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سی تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وي پلانی خپل زوی ته واده وک زمبای خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې خدا خپل دولت د خېګن د پاردانو ګوري چې دا مولاده دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي، هم د زهنی لیازا هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازا چې دا ورته برابر دی، او کنه روسته دا ور سره مخ کې تلل شي، او کنه خودو به هم هغه مسولیت په غاړه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسولیت ګړي مور خپل چې زمو د اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم، خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شانایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار د په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپل خوښه پرې تحمیل کړي.
مونږ مقابل لوري بخي درکونه هغه کجنی وي یا الک وي مثال هغه نه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه، او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑه باندې فیصله کوو، مثال ما خور ده یا مثال ورور ده هغه واده ته زړه نه خکې، نو ما ته ضرورت نه ده چې مثال هغه زه دومره تعدید کوم دومره تاثیر لاندې راولم او ورته هم چې ته ولې نه کې دا وکړه دا داسې داسې زه باید هغه پرېږدم، او مثال که وخت راشي که وخت راشي الک وي جنۍ هغه به خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي، خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له خځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ته هلکانو ته ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو، یا یوه نجلۍ نه غواړي ته هلک سره واده وکړي. دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري. نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ طبعا په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو لارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټاکي کنه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنې کې کورنۍ څه چې وایي دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدې چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمل شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دی وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دی هڅه نه کوي د بل کس ذاتی او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دی، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دی کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دام کېدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کېدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړ شي.
درنو اوریدونکو دا وه د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.